سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي، ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي، پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1980 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه ځانمرګي برید د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوځ پر یو کاروان باندې شوی دی. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي، د نه عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پیښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي، دغه ماشومه د سهشنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه ترافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي، پیښه پرون هغه مال شوی چې د دوران خیورس په نوم دغه قومندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قومندان و. نور وژل شوي، څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایټالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي، هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و، له پاکستانه ایټالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2018 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایټالیا کې تریت تام شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایټالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي، دا لیو لوی جنایت وروسته عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي، تورن کس ایټالیا ته پر لار دی. دا کس د خپلې لور وژل رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي، هیواد یې له هغه شمېر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي، اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1600 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي، دا شمېر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي، د تر اوسه د 500 تر 600 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي، په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي، په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا، 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرست عراق د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي، سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 10 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغانجلې ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تګ په تمه په پاکستان کې انتظار افغانان له سختیو کړیږي او له امله یې دا پېښې رامنځته کیږي.
دا خودکشي چې بله شوي ده دا صرف یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته نه لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندي دي ای نیم لیونۍ دي نو دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارده پنځه سوه او پنځوس میلیونه ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به وي او ټول عواید د ملت او د دولت په پکې څومره وي.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
داسې به تکلیف کړي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور کې دا د غیر رالویږي دا د دانې رالویږي یعنی په عذاب وي شنیان نجوی نجو کنې ودرېږي دا د دانې پهنه زباره دغه نجوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې دغه ارزونه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر نږدې دوو لکو ته رسېدلی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمېر ښځینه فعالانو بحث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنجشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلي چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار یې کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په تیره اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې څلوېښت کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایلې به څه وي، خو په خاطر دې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر یې 2 لک ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا آنلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلي، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د خځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بندي امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د خځو ورتګ بند کړ، او له هغه وړاندې ټول هیواد کې د خځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پوز تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون وخت یو ځانمرګ برید لک تر لګنه نه تنه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر 30 کسانو پورې ښودلی. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه برید شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر وایي ځانمرګ له یو موټر سایکل په استفادې د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی برید کړی دی. د پاوز په اعلامیه کې راغلی چې په برید کې لږ تر لږه 9 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام برید 9 تنه وژلي او د یو ملکی قراردادي په ګډون یې له 40 ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خوانی ټویټر دغه برید غندلی او لیکلی دي چې د نهو سرتیرو پر وژنه سخت خواشینی شوی دی. د چارواکو په خبره په دغه برید سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګو بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراري ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمېر عاملان نیولی دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یوه غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د اوسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د 6.5 میلیارډ ډالرو څخه زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. کسام د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي واد د بدلولو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمه او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچني هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینګ، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبه په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه هیوادونو د شرکتونو په ګډون د یو شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان ته صادراتي او صنعتي واد بدل کړي. هغه زیاته کړه
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عوائد دی ملت او د دولت په کې څومره یې سر بوجاس 6% دی امارات دی، 8% دی دوی دی، سر زره مرکړي دی، 5.5% دی نظام دی، څلور چلو فیصد بوی دی او وسپنه چلور واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دی.
ښاغلی دلاور ته دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او تاسو څه وخت بولې ته وړاندې شوي وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 20 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې که دغه قانونه په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولو قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو له لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانونو او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیمو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي. چټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي 2 کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، لا هم د ولسمشر بایډن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي، او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اګست په 10مه وروستۍ امریکایي سرتیری له افغانستان ووت او دا هیواد طالبانو ته پاتې شو، نړۍ په افغانستان کې د بشري حقونو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغه سره راوخته لکه چې کېده. ورسپانه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکني حکومت چې لویدیځ ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ، انتقامي چلند ته مخه کړه، خلک یې وشلي، شکنجه کړي او اختطاف کړي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولي، حتی سینګارتونونه یې وربند کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته څه ناڅه انعطاف ښکاره کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی دی چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوي دي سم نه دی. نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو پریښودل لری ښکاري. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلي، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر پخوانیو چارواکو وغوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر اوومې خپلې لیکل شوې مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د څېړنې په خاطر یوه تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. په هغو چارواکو کې چې ښاغلي مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولې د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. دې دا هم وایي چې طالبانو ته په شرمناکه ډول د واک د سپارلو په پای کې 14 امریکایي عسکر ووژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو له روغتیايي او نورو ستونزو سره مخ کړي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روغتیايي ستونزې ورته پیښې کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناک توکو د نه سوځولو وعده اخیستې. نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې.
د بیا پښتونخوا مل آزاد دروتلې د نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود یا لوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول دا توانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالیه بدلو سر بیا نوراو ټول سره فضاوي نه په کور کې کالی د کولای شو نه کالی اورولای شو. مشکلات مې بیخي ډېر سره ډېر سره په تکلیف ډېر سره فضاوي کور ادم باندې څه وباس ما دسته دی وباس یعنی په سپینو کالی خو دا د شپې ښنه سره لاندې ابي زه خوف لاسک د بیا په شخانو مل آزاد دروتلې دا نیو ایوالوي پر کالو باندې فروت ګر شنه د مرزان کړي ولاکت ورشي د بیا د تدات.
په کندهار شهر کې تراویا ډيري د خښتو او کلالوي بټي ستا خو زیات یې د استوګني په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال لکه کړتیا او لاملې په ناروغي د اخته کې دوه شکایت کوي. د جنول سوالي دوه نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د خښتو او کلالوي بټي د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا د څخه پټنګ دي او د تنفسي ناروغي په شموله بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوي بټي دي د کندهار شهر له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
معنا مل ملک سره ګوشخانه واستدم کین د کورس خونه خمه خاصره په تکلیف کېږي د دې د کولا د ګذر شو کېږي په د کورو باندې نشانه کلویږي کالي خرابې په خلونو نوز سره به دې مشکل خونه خمه خا په شېږي د کورا د کاغبل لوکوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول د پر د صاحب باندې پر د ګذر شو کېږي.
اج زر جان اغه دا چې په تکلیف کړی چې کالیا ورکو ګرځ تک تور کې دا د غیر الویږي دا د دانې الویږي یعنی فازاب شنان ناجوی ناجوی ستنی ودریږي دا د دانې په کونه نه زیبره دا نه جوړي دوکمن ته دا غوښنه چې دا کوریر استیسته د دې دغه څو چې بل ځای جوړي.
د خښتو بټي ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوي کورې بیا زیاتی د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات مقاول کړی دی چې راګرات چمون زکه مشترکه چې موږ د پریو ځای سو موږ که څه به معلوم سي د سارا څه خلک راځي د خار بوم راځي لاسرسي به موږ مو ته کیږي د دې هم لاسرسي راځي.
شغزای مشت تسلیم سیم نو ټول کوره والا مش په وسلای په ودغی چې مش غلطه ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل تخلاص مش بوم د مشکل تخلاص شالته یو مشخص زای مشت معلومه پر غزای بوم ونی بوم ټول یو زای کوره جوړ کا غزای مشت معلوم سو دی خوره ته تسلیم سو نه دی دروسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزمنی خوایي د وسله پاره دا ستوګن لسیمو د بټویو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټویو له خاوندانو څخه یې ژمنه اخیستې چې په خپلو بټویو کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو پیلان خو دا امکانات نه لري چې تاسې د دې داسې انتقال سي. که څه هم پر دې موږ په لوړه سطحه هم مجالس کړي، خو د دوی دپاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس دپاره دوی په دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود جینې ځي دا غلوړېدل وي، یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
ازادي رادیو ته غوښتاست.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا 3 کاله کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه 12م ټولګي کوم. آخرین کال مو ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته شوه، او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېرې ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوای چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو 2 کلونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځي پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو، زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو ودو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي، او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هېواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هېواد آباد کړو. دا هېواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هېواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلونو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 20 201.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه ځانمرګي برید د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوځ پر یو کاروان باندې شوی دی. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د 9 عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو په پېښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشوم د سې شنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ترافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ایټالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایټالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمېر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1/2 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمېر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوي وکړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس آژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلم دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېره ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي د هغوی ملاتړ ونشي د هغوی لاسنیوای ونشي نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم د ماشوم د تربیې علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیې ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن خپل میرمن سره باید سم وي دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچری منفی وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي ماشوم هم ناروغ دنیا ته راځي او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشوم توپ نه پیلېږي که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سمه توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره ځي خپل شخصیت به جوړوي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
بله ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځېدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفی پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځوانۍ ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کېږي که چېرې محیط سالمه وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي که چېرې محیط ناسالمه وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشران ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کی نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
بله په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي کله نا کله بیا لدې عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري یو څه کور تر وړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کورته راوړي دغه تل بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دا تکای په اکثر کورنۍ او کېشته د زمونږ په افغاني محیط کېشته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا نوې کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګران یا هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري وزګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایل لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایل لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاسنیوي ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې کای استاد درس ورکوي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی د هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ورسره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن یې ښه ده هغوی استعداد یې ښه ده هغوی کار کړی ده هغوی بیا لږ اشارې ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه خوان هغوی خپل کار په خپله کوي نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترڅو هغه مثبت تګلوري سره شي ترڅو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډېر عزت ورکوي هغه څوک چې د دوی داسې نه خوښیږي هغه سره سم چلند ونیکي دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی شي؟
همدغه علت ده کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور هم عقدمند کیږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي بلکې جامعه ته هم دی ډیر منفي تمامیږي. همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایمو ګراف مطالعه کوو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی اقدامندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډېر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچېره دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته شي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلی دي. د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نه شو تر سره کولای موږ او حقوق ورته نشو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو موږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښې رضا ورکولو حق حقیده د لباس حقیده د ښه محیط آماده کولو حقیده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویږي دغه حقوق باید ورته ورکول شي ورته توجه شي باید
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دغه باندې زحمتي وسته د روزنه د دته ذهنیت ورکړی د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړی د زحمتونه ورسره وستې دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمتي وسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې وسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایط کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقی روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بوته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یادونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړي نیکی وکړي احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړي خبره ورته ومني د هغوی حقوق ادا کړي د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي
bale په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري ډیر صمیمیت ولري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه سی یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې په خپل فامیل لپاره که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سیاو فضا د رامنځته کې په کورنۍ کې او دوهم دا چې ښه محیط ولري محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي که چیرې محیط سم وي نو سالم وي دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي او که محیط ناسالم وي نو طبعا شدای به ناسالم ذهنیت اخلي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا ونننه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکه وغه کېده اوس خبرونه پات رسمو تربیه فرض کې چې یاستي الله مال او ملګری
دزل چودنی تم وہ گورا زاردشم لمنے تم وہ گورا کلمے ماز کلزڑ سکندی بےد فکر غنے تم گورا لا سکل جوڑا ترگ چرگا چرگا وے ویل چسنے تم گورا سور سور کی گی خوالن را
خیال مرمنه تمیو گورا نلگا وی خلا دانگو پور تندی قبر جنے تمیو گورا قدیم زل زد چنار قامت سیال خون تمیو گورا
تمرا دن بھی مانس کر گے
Let's go, 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 let